アバサテラジオ。
السلام علیکم د سهار و بچی دی پدی هله چې آرام اورس مو پهل کړی وی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مچلې اوریدو ترا بولم نن چار نن سه شنبه د 1940 لمریز کال د سومبلې درې منې ته چې د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې 25 سره برابر ده په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې په کندوز کې د بهرنۍ وسلوالې ډلې قومندان وشل شوی دی افغان حکومت وایي لا هم منتظر دی چې پاکستاني غوښتنو ته څه ځواب وایي د دې موضوع تفصیل وروسته خپریږي خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته په کندوز ولایت کې د جندالله په نوم د یو بهرنۍ وسلوالې ډلې قومندان وشل شو د امریکا پوځ د موسی قلعه ولسوالۍ د نیولو لپاره د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هوایي مرسته پیل کړې ده او د جرمني صدر اعظم وایي په ختیز اوکراین کې باید په بشپړ ډول د اوربند د موافقې د پلي کېدو هڅې وشي په کندوز کې د جندالله په نوم د یوې وسلوالې ډلې قومندان قاري غلام حضرت چې په ابو حذیفه مشهور ووژل شو د کندوز د والي ویان عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د جندالله درې سیمه ییز قومندانان او درې ازبک وسلوال هم وژل شوي دي دا کسان قاري غلام حضرت او ملګري یې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وشل شوي دي تاسو پوهیږئ چې بی پیلوټ الوتکې د نړیوالو ځواکونو دي او کله چې اړتیا وي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره حمله ترسره کوي د رویټرز خبري اژانس په حواله جندالله د سنی وسلوالو هغه ډله ده چې په 2014 میلادي کال کې په پاکستان کې د فعالیت اعلان وکړ د امریکا پوځ د موسی قلعه ولسوالۍ د نیولو لپاره د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مرسته پیل کړې ده رویټرز خبري آشان سوی د امریکا پوځي الوتکو د شنبې او یک شنبې ورځ د هلمند په دې ولسوالۍ کې درې هوایي بریدونه ترسره کړل وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې دا ولسوالۍ چې د مخدرو موادو د تولید ستر مرکز ګڼل کیږي ونیوله د امریکایي ځواکونو یو وان براین تریوبس پرون رویټرز آژانس ته وویل هوایي حملې پر هغو وسلوالو شوي دي چې د افغانستان او ناټو امنیتي ځواکونو ته یې ګواښ پیښ کړی و د افغانستان د پوځ یو وان رویټرز آژانس ته ویلي چې په موسی قلعه کې په دې هوایي عملیاتو کې تر اوسه 30 د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي د خوست یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او په هیواد کې د سولې له بهیر سره یوځای شي د خوست د سولې کمیټې مشر مولوي حنیف حسیني پرون وویل
زه په طالب دا غږ کوم چې ناټو سره صلح جایز دو د امریکې سره صلح جایز دو صلح چې اسلام ته ملک ته د اسلام ملک دستور ته ضرر نه رسوي په هر وخت کې صلح واجب لازمه ده
په غونډه کې د غراز د نړیوالو ځواکونو هم غوښتل شو چې په افغانستان کې تروریزم پر ضد عملیات پای ته ورسوي او د دوی په وینا د تروریستانو پر اصلي ټاټوبي تمرکز زیات کړي دا جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په اکتوبر میاشت کې ایران ته سفر کوي د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت وان مارټین شفر پرون ویل چې د لویدیځو قدرتونو او ایران اټومي موافقې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره ښه موقع برابره کړې ده د شفر په وینا تهران ته د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د سفر جزئیات نه دي څرګند شوي د جرمنی د اقتصاد وزیر د غربي اروپا د هیوادونو لومړی لوړ رتبه چارواکی و چې د اټومي موافقې تر اعلان وروسته 13 میاشت تهران ته ولاړ ایران او د نړۍ سترو قدرتونو چې یو جمع 15 هم ورته ویل کیږي د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې اټومي موافقه لاسلیک کړه د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په ختیځ اوکراین کې باید په بشپړ ډول د اوربند د موافقې د پلي کېدو هڅې وشي مرکل دا خبرې پرون په برلین کې د فرانسې او اوکراین له ولسمشرانو فرانسوا اولاند او پترو پروشینکو سره ګډ خبري غونډې ته وکړې د جرمني صدر اعظم ویل هغه موافقه چې په منسک کې وشوه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې او دا څرګندوي چې زیات خلک بیا هم د روانې جګړې قرباني شوي دي د اوکراین ولسمشر ټینګار وکړ چې له مخالفانو سره د سولې لپاره د منسک موافقه چې د فبروري په میاشت کې لاسلیک شوه بدیل نه لري د اوکراین په ختیځ کې د تیر کال د اپریل له میاشت راهیسې د حکومتي ځواکونو او د روسي پلو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې لږ تر لږه 4600 کسان وژل شوي دي او په حق کې نړیوالې محکمې پرون حکم کړ چې روسیه باید د یو هالنډۍ بیړۍ د نیولو تاوان ورکړي. دا بیړۍ د گرین پیس په نوم د چاپیریال ساتنې د یوې نړیوالې ادارې په خدمت کې وه. د محکمې ویلي د هالند حکومت حق لري چې خپلې بیړۍ او د بیړۍ کارکوونکو ته رسېدلی مالي تاوان له ګټې سره ترلاسه کړي. د محکمې خبر پاڼه وایي دا پریکړه به چې روسیه باید د هالند حکومت ته څومره مالی تاوان ورکړي وروسته وشي. د روسیې حکومت دا بیړۍ په 2013 میلادي کال کې د شمالي قطب په ارکتیک سمندر کې د تیلو د استخراج د سترو تاسیساتو پر ضد د اعتراض پر مهال نیولې وه. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان چارواکي وایي په کندوز کې د جندالله په نوم د یوې بهرنۍ وسله والې ډلې قمندان وژل شوی دی. په روانه خبري مجله کې دا هم اورئ چې د مدني ټولنو ګډه کاري ډله او د شفافو انتخاباتو بنسټ تیفا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړو ترمنځ د مخالفتونو خبره کوي. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې افغان حکومت وایي لا هم د خپلو غوښتنو په اړه د پاکستان د عملي اقداماتو په تمه ده. نو خبرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وین وایي چې په دې وزارت کې فساد او ناسم مدیریت له امله د دوی عواید کم شوي دي.
ساتلایت چې د افغانستان په تاریخ کې یوه لویه لاسته راوړنه وه، له بده مرغه چې اوس یې له هیڅ برخې استفاده نه کیږي.
د رواني خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه
کیدلی شي موږ د لمر په طرف باندې ګلخانه جوړه کړو، مثلا څو لرګي والو.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. په کندوز کې د جندالله په نوم د وسله والې ډلې یو سیمه ییز قمندان د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وشل شوی دی. د کندوز د والي ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وسله والو دا قمندان قاري غلام حضرت نومیږي چې په سیمه کې په ابو حذیفه هم مشهور و. د رویټرز خبري اژانس په حواله جندالله د سنی وسله والو ډله ده چې په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د خپل فعالیت اعلان وکړ. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په دې رپورټ کې اورو.
په چاردره کې د بی پیلوټ الوتکو په دې حمله کې پرون مازدیګر د جندالله درې نور قمندانان قاري دین محمد، قاري ستار او قاري جمعه هم وژل سوي دي. د کندوز د والي ویاند عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل
د ساحه پل رحمتبای پلسمالی چهاردره رخ داد. قمندان عمومی جندالله
پرون مازدیګر د څلورو بجو په شاوخوا کې د عملیات وسول چې په کندوز کې د جندالله عمومي قمندان غلام حضرت پکې ووژل سو. درې بهرني وسلوال چې د ازبکستان اتباع دي هم په دې عملیاتو کې وژل سوي دي. دوی داعش ته د بیعت کولو لپاره راغلي وو چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته وویشتل او ووژل شول. په کندوز کې د جندالله په نوم د وسلوال ډلې عمومي قمندان او د هغه ملګري د ناټو او امریکایي ځواکونو د بی پیلوټه الوتکو په ګډو عملیاتو کې چې پرون شوي وژل شوي دي. د کندوز د والي ویاند وایي چې د جندالله په څیر د وسلوالو ډلو له تیر یوه کال راهیسې په کندوز کې فعالیتونه پیل کړي چې په وروستیو کې یې دغه فعالیتونه زیاتو سیمو ته پراخ شوي دي. عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د بهرنیو وسلوالو بیلابیلې ډلې فعالیت لري. په کندوز کې د دې ډلو د غړو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو د والي ویاند وایي چې تر ډیره حده په امام صاحب، دشترچی، چاردره او ګورتیپه ولسوالیو کې دا ډلې فعالې دي. مشته در رسیدلو رپورټونو پر اساس په کندوز کې د ازبکستان اسلامي تحریک وسلوال د جندالله ډله القاعده او وسلوال طالبان فعالیت لري. خو د کندوز د والي ویاند ویل چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش د فعالیت په اړه زیات معلومات نشته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په کندوز کې د جندالله د دې قمندان د وژل کېدو په اړه په خبر پاڼه کې وویل ابو حذیفه په کندوز کې د وسلوالو د یوې لویې ډلې رهبری کوله او د ګڼ شمېر خلکو په وژلو کې لاس درلود. تر اوسه د جندالله وسلوالې ډلې په افغانستان کې د کندوز لپاره د دوی د مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي.
د فرشتې جلالزی په رپورټ کې مو واورېدل چې په کندوز کې د جندالله په نوم د وسلوالې ډلې یو سیمه ییز قمندان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وشل شوی دی. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غغله ازادي راډیو او ری رپورټونه وایي چې 13 شپه په هرات ولایت کې د غازو په یو ذخیره کې د اور لګیدو له امله پراخ تاوان نونه رسیدلی دی دا چې په دې پیښه کې آیا ځانی تاوان هم رسیدلی او مالی زیان څومره دی؟ همداسي به په دې اړه د معلوماتو لپاره له هرات څخه زموږ همکار شاپور صابر را سره د تلیفون په لیکه کې دی. صابر صاحب، سهار په خیر. که د دې پیښې جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
بله، طوری که شما هم یادآوری کردین، حوالی ساعت 12 شب گذشته به اثر آنچه که بی ای تی آتی شرکت های گاز مایع در منطقه موسوم به دانه کمرکلاک در مسیر شارای هرات ترقوندی خوانده شده، یک آتش سوزی که ناشی از گاز مایع بوده صورت گرفته که در نتیجه انفجار این کپسول های گاز، به اساس اطلاعاتی که مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات مطرح میکنند، 18 تن جراحت برداشتند که در میان از اینا وضعیت 8 تن از اینا کاملا وخیم گزارش شده که به اساس اطلاعات که محمد رفیق شرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات اعلام میکنه، میگه 4 تن از این افراد که بین سنین 15 تا 35 هستند، اینا بیشتر از 90% سوختند که بعد از تلاش های مقامات محلی و همچنان شفاخانه حوزوی هرات در جریان شب اینا به کشور ایران انتقال داده شدند و با گفته آقای شرزی در میان از این 18 تن 3 تن از اینا خانم است، متباقی زنان و متباقی مردان و اطفال شامل میشن و همچنان گزارش ها از محل رویداد از اینه که حدود 10 تن از کسایی که از اینا به عنوان فامیل های کوچی یاد نشدن که در اطراف این شرکت های گاز مایی اونا مصروف زندگی بودن، به اساس دود کلیزی که برخواسته و اطراف خانه از اینا گرفته، گفته شده که 10 تن از این افراد جان دادن و جنازه های از اینا به شفاخانه انتقال داده نشده و در محل اونا باقی ماندن. و اطلاعاتی که مقامات محلی میرسونن، سخنگوی والی هرات احسان الله حیات میگه ما تلاش کردیم که به زودترین فرصت موتورهای اطفایه به خاطر خاموش ساختن وضعیت موجود در محل حادثه برسانیم، با آن هم میگه تلاش های ما اون نتیجی که ما میخواستیم به دست ما نیاورده که متاسفانه چنین رویدادی در محل رخ داده. آنچه که بعض خسارات مادی در این رویداد خوانده میشه، تا کنون تحقیقات مقامات محلی در ولایت هرات به اتمام نرسیده و قراره که تا ساعات بعد این مثلا مشخص بشه که ببینیم حکومت محلی چی تصمیمی در این مورد روی دست میگیرن.
ډیر زیاته مننه دوستانو. شاپور صابر او چې په هرات کې د تیر شپې د اور لګیدنې په اړه وروستي معلومات در سره شریک کول، د هغه په وینا د غازو په یو ذخیره کې اور لګیدو له امله ګڼ شمیر کسان ژوبل شوي، د غرض یو شمیر کسانو د مړ کېدو رپورټونه هم خپریږي. په دې اړه چې ځاني او مالی تاوان یې څومره رسیدلی دی او دا پیښه څومره لویه وه، د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې در سره وروستي معلومات شریکو. د افغانستان د مدني ټولنو ګډه کاري ډله او د شفافو انتخاباتو بنسټ تیفا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړیو ترمنځ د اختلافاتو او مخالفتونو خبره کوي. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د ملي شورا او د ولسوالۍ شوراګانو ته د انتخاباتو ورځې لنډیږي. خو د انتخاباتو څارونکي او مدني فعالان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړیو ترمنځ مخالفتونه د انتخاباتو په ترسره کېدو کې د ځنډ د راوستلو عوامل په ګوته کوي. د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې ګډه کاري ډله او د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون کمشنران له یو بل سره مخالفت لري او که همداسې دوام وکړي، د حکومت مشران به د دغه کمیسیون د پرېکړو په قبلولو کې ځنډ نه شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ او د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د ګډې کاري ډلې رئیس محمد نعیم ایوب زاده ټینګار وکړ چې د انتخاباتو نیټه باید روښانه شي او هم د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نوي غړي وټاکي او لانجې ختم کړي.
متاسفانه انوس تمام اعضا
متاسفانه ټول غړي یوې وروستۍ پریکړې ته نه دي رسیدلي. خپلې لانجې د پای ته ورسوي، هغه څه چې له خلکو یې ټول کړي په خپلو وړاندیزونو کې ورته ځای ورکړي، نه دا چې خپلې غوښتنې په وړاندیزونو کې ځای کړي. وخت دې تلف نه شي او ښځو ته هم 15% څوکۍ ورکړل شي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له رامنځته کېدو شاوخوا یوه میاشت تېرېږي او تر اوسه پورې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره له بېلابېلو ولایتونو نه د قومي مشرانو، مدني فعالانو او خلکو څه باندې 1500 وړاندیزونه ټول کړي دي. د رایې ورکونې د مخکینیو کارتونو باطلول، د انتخاباتو مخکې د رایې ورکونکو د نوملړ جوړول، په لږ وخت کې ښه انتخابات، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون وړاندیزونو ته رسیدګي او ورنه د حکومتي مشرانو ملاتړ هغه مهمې غوښتنې وې چې یادو مدني فعالانو او انتخاباتي څارونکو مطرح کړي. خو له دې سره سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د سیاسي چلندونو او مخالفتونو موجودیت ردوي او وایي چې ټول کمیشنران انتخاباتو کې د اصلاحاتو راوستلو ته ژمن دي. د یاد کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی په دې اړه داسې وویل:
اختلافات سیاسي در داخل کمیسیون وجود نداره.
په کمیسیون کې دننه سیاسي اختلافات نه دي موجود، خو د انتخاباتو په تخنیکي مسایلو کې طبیعتا ځینې لیدلوري متفاوته دي. هڅه ده چې په یوه غونډه کې دا لیدلوري یو شي او په لنډ وخت کې د انتخاباتو د اصلاح لپاره د وړاندیزونو یوه ښه مجموعه وړاندې کړو. تمه ده د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون روانه اونۍ د خپلو وړاندیزونو مجموعه د حکومت مشرانو ته وړاندې کړي، خو انتخاباتي څارونکي وایي هغه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي چې په یاد کمیسیون کې د حکومتي چارواکو نږدې کسان نیول شوي دي. له دې سره سره د انتخاباتو څارونکي ډلې ټینګار کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید داسې اساسي تغییرات راولي چې د راتلونکو کلونو لپاره په انتخاباتو کې کومه لانجه رامنځته نه شي او خپل کارونه په مناسب وخت ترسره کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او ریو دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. افغان چارواکي وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې په کندوز کې د جندالله په نوم د یوې وسلوالې ډلې قومندان خاري غلام حضرت چې په ابو حذیفه هم مشهور ووژل شو. په هرات ولایت کې تیره شپه د مایع ګاز په یو ذخیره کې د اور لګېدو له امله نتایج شوي رپورټونو پر اساس ګڼ شمېر کسان مړه او پراخ تاوان از مالی تاوانونه اوښتي دي. د امریکا پوځ د موسا کلا ولسوالۍ د نیولو لپاره د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مرسته پیل کړې ده. رویټرز اشانس وایي امریکایي الوتکو د هلمند په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې درې هوایي حملې ترسره کړې دي. د خوست یو شمېر قومي مشرانو او دینی عالمانو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او په دې هیواد کې د سولې له بهیر سره یوځای شي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت وان وی د بهرنیو چارو وزیر به په اکتوبر کې ایران ته لاړ شي او د نوموړي په وینا تهران ته د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د سفر جزئیات وروسته څرګندېږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په ختیځ اوکراین کې باید په بشپړ ډول د اوربند موافقې د پلي کېدو هڅې وشي. انګلا مرکل دا څرګندونې پرون د فرانسې او اوکراین له ولسمشرانو سره تر کتنې وروسته وکړې. او په حق کې وی نړیواله محکمې د دوشنبه پر اساس حکم وکړ چې روسیا باید د وی هالنډي بیړې د نیولو تاوان ورکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. اوس هم ګورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز رسپانډي په خپل ورستۍ غنډه کې د افغانستان د بیا رغونې په پروژو کې د امریکا د حیف مل شو مالی مرستو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. رسپانډي لیکلي دي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار په تیره جون میاشت کې په روغتیایي برخه کې په افغانستان کې د شپږو سو کلینیکونو د جوړښت په اړه معلومات وغوښتل. خو د نیویارک ټایمز په وینا پلټونکو ډېر شر معلومه کړه چې له دې جملې څخه اصلا دیارلس کلینیکونه په افغانستان کې نه دي جوړ شوي او کوي هم دومره لري دي چې خلک ورته نشي رسېدلی. ورځپاڼې د هغو الوتکو په اړه هم لیکنه کړې ده چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان لپاره اخیستې دي. نیویارک ټایمز وایي دا الوتکې نه پرواز کولی شي او نه هم د بیا رغونې وړ دي. د مقالې لیکونکی د برېښنا د تولید د یوې پروژې یادونه هم کړې ده چې 315 میلیونه ډالر پرې لګېدلي خو ګټه ترې ډېره کمه اخیستل شوې ده. ورځپاڼه زیاتوي دغو ټولو موضوعاتو ته په پام سره افغانستان لا تر اوسه د نړۍ یو فقیر هیواد دی، فساد پکې موجود دی، وزارتونه او مرکزي ادارې کمزوري دي او لرې پرتو سیمو کلیو ته لاسرسی نه لري. پالیټکس برتنوي خبرونه له لندن څخه په زور د افغان پناه غوښتونکو د وستلو موضوع یاده کړې ده. د خبرونه په باور د برتنی د بهرنیو چارو وزارت د دې افغانانو د وستلو لپاره له بیړې کار اخلي. پالیټکس خبرونه وړاندې لیکي ټاکل شوی ده چې 45 افغان پناه غوښتونکي نن سه شنبه په یو الوتکه کې له برتنی وستل شي. دا مطلب لیکونکی وایي مدافع وکیلان هڅه کوي چې هغه کسان له برتنی څخه له وستلو راوګرځوي چې رواني او یا هم جسمی تکلیفونه لري. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان حکومت وی لا هم د خپلو غوښتنو په اړه د پاکستان د عملی اقداماتو په تمه دی. د حکومت د اجرایي رئیس مرستیال وین جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت خپلې غوښتنې د پاکستان له حکومت سره شریکې کړې دي او تمه لري چې اسلام آباد ورباندې عمل وکړي. په همدې حال کې د چارو کارپوهان ملګرو ملتونو ته د پاکستان د مداخلو په اړه شکایت کول یو ښه اقدام ګڼي خو په دې برخه کې د افغانستان پر فعال ډیپلوماسۍ ټینګار کوي. قسیم سولمل او په دې اړه جزئیات.
افغان حکومت وایي دا چې پاکستان به د افغانستان خوښتنو ته په راتلونکي کې څه ځواب وایي دا به د دواړو هیوادونو راتلونکي اړیکې وټاکي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم ملګرو ملتونو ته د افغانستان د قضیې راجع کول د راتلونکي لپاره د یو انتخاب په توګه په پام کې دی، خو په خبره یې لا هم افغانستان د پاکستان عملي اقداماتو ته سترګه په لار دی.
افغانستان د خپلو غوښتنو لیست پاکستان ته سپارلی دی. افغان حکومت د هغو غوښتنو په اړه د اقداماتو ته سترګې په لار دی. د پاکستان لخوا راتلونکي اقدامات به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو راتلونکی تعینوي.
له دې مخکې د حکومت اجرایي ریاست ویلي وه چې که چیرې پاکستان د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس وانخلي او دوه مخي سیاست ته دوام ورکړي نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې به مخته ولاړ سي. ولسمشر محمد اشرف غني هم مخکې ویلي وه چې د پاکستان راتلونکي پریکړې به د افغانستان او پاکستان د اړیکو څرنګوالی وټاکي، خو که چیرې پاکستان د افغانستان پر وړاندې خپلو دوه مخو سیاستونو ته دوام ورکوي او د وسلوالو مخالفینو له ملاتړه لاس نه اخلي نو آیا ملګرو ملتونو ته د دې موضوع په اړه شکایت کول به کومه مثبته نتیجه ولري او که څنګه؟ د سیاسي چارو کارپوهان دا یو ښه اقدام بولي، خو وایي چې افغانستان دومره فعاله سیاست نه لري چې نړۍ د پاکستان پر وړاندې اقدام کولو ته وهڅوي. د سیاسي چارو کارپوه روحالله امین ازادي راډیو ته وویل پاکستان له ټولو ورانکر فعالیتونو سره سره توانېدلی چې د امریکا په څیر د پیاوړو هیوادونو نظر د ځان په اړه واړوي.
ما فکر میکنم خالی از خیر نیست، ضرر زیادی نداره. اگر
دا کار به بې ګټې نه وي، خو که افغان حکومت یې وړتیا، بودیجه او وخت ولري. په یاد مو اوسه چې پاکستان بې نهایت قاطع ډیپلوماټیک ټیم لري. کار یې له تروریزم څخه ملاتړ و، خو خبره یې له تروریزم سره جنګ و، او د امریکا په څیر قدرت یې قانع کړ څو د دوی په خبره باور وکړي نه په عمل یې.
افغانستان یو ځل د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر مهال هم پر خپلې خاورې د پاکستان د راکټي حملو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کړی و، خو د حکومت له لورې د دې موضوع نه تعقیبول باعث وڅو دا اقدامات د پاکستان په کړنو او سیاستونو بې اغېز پاتې سي. د چارو بل کارپوه محب الله شریف وایي یوه ستونزه دا هم ده چې د افغانستان حکومت هیڅکله د پاکستان په وړاندې یو مشخص دریځ نه درلودی.
هغه کسان چې د افغانستان د سیاست بنسټ ایښودونکو ته نږدې ووایي چې تر اوسه افغانستان د پاکستان پر وړاندې واحد او ملي دریځ نه لري.
څېړونکي زیاتوي چې که افغان چارواکي پاکستان د افغانستان په چارو کې د مداخلې بندولو ته اړ نه کړي نو لازمه ده څو په دې اړه یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته سي او له دې لارې پر دغه هیواد فشار راولي. له نړیوالو مراجعو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې مخته تلل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رواني شخړې د درېیمې حل لارې په توګه مطرح کیږي، چې بیا هم خلک او کارپوهان په دې برخه کې د افغان حکومت پر فعاله سیاست او د موضوع پر جدي تعقیب ټینګار کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وان وی چې په دې وزارت کې فساد او ناسم مدیریت له امله د دوی اواید کم شوی دي. نصرت رحیمی د دوشنبه پر ورځ یو خبری غونډه کې ویل چې د وزارت د افغان سپوږمکۍ او د ګڼو نورو برخو د پرمختګ لپاره هیڅ کار نه دی کړی. دا مخابرات وزارت یو مرسل بیا ازادي راډیو ته ویل چې رحیمی عقلمندانه عمل کوي، په عقده ډک عمل کوي او په داسې حال کې چې په دې وزارت کې ټول کارونه نورمال پرمخ ځي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
دا ځل د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش له راپوره مخکې چې تل یې د فساد په اړه پلټنې کړي، خپله د یو وزارت کارمند په وزارت کې د فساد څخه پرده پورته کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان نصرت رحیمی چې له خپلې وظیفې استعفا وړاندې کړې وایي چې د وزارت د ناسم مدیریت له امله د دغه وزارت عواید کم شوي، د مخابراتي خدماتو د پوښښ ساحه کمه شوې، د سلام په نوم دولتي مخابراتي شبکه بدنامه او بې کیفیته شوې او ګڼې نورې ستونزې. ښاغلی رحیمی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د تیرو اوو میاشتو راهیسې د افغان یوټلسیټ یا سپوږمکۍ د پیاوړتیا لپاره هیڅ کار نه دی شوی او له همدې امله افغان حکومت نږدې شل میلیونه ډالره زیان ویني. د مخابراتو وزارت د ځینو نورو ستونزو په اړه نوموړي وویل
دومره بې کفایتي شوی چې عرضه شویو خدماتو ته یې ضربه رسولې ده. د دې تر څنګ سټلایټ چې د افغانستان په تاریخ کې یوه لویه او مهمه لاسته راوړنه وه، له بده مرغه چې اوس یې له هیڅ برخې استفاده نه کیږي. په ډېر جرأت سره وایم چې سلام شبکه نورو خصوصي کمپنیو او د وزارت د رهبری د بکفایته لوجه په ګډ تفاهم ناکامی د جلسې د رهبری کې د مخابرات و معلومات ټکنالوژي وزارت یادونه تر کیږي چې فلانه مخابراتي شبکه کومه جریمه پې شوې ده هغه جریمه ورته معاف وکړي.
نصرت رحیمی وایي چې د مخابرات وزارت د رهبری پلاوی د بکفایته لامله په تیرو څو میاشتو کې هیڅ پرمختګ نه دی راغلی او له همدې امله دی دغه وزارت د ویندوی څخه استعفا کوي. نوموړی وایي ملي ګټې ورته له هر څه مهمې دي او دا چې اوس مهال په هیواد کې د 2.5 میلیارد ډالرو پانګونه د رکود سره مخ ده. نو له ولسمشر او اجرایه رئیس څخه غواړي چې دا وزارت تر جدي څار لاندې ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا پاکستان د بارنو چرو وزارت وی صدر اعظم نواز شریف نن قزاقستان ته سفر کوي. ټاکل شوی چې خاغله شریف په دې سفر کې له قزاقستاني چارواکو سره په دو اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د چارو کارپوهان وی په منځنی آسیا کې د پاکستان پانګونه او له دې هیوادونو سره اړیکې ساتل د افغانستان د اړیکو ساتلو لپاره د افغانستان ثبات ډیر مهم دی. لپی خبرې په زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په نن د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا د منځنۍ آسیا د یو بل هیواد قزاقستان په دورځني سفر د دې هیواد پایتخت استانې ته لاړ شي. ښاغلی شریف به په دغه سفر کې د قزاقستان له ولسمشر صدر اعظم او یو شمېر نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په خپل منځي اړیکو سربیره په سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړي او یو شمېر دوه اړخیز تفاهم لیکونه به هم لاسلیک کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو خبري کړي خبر پاڼه کې قزاقستان ته د نواز شریف د سفر په اړه ویلي. ښاغلی شریف قزاقستان ته دا سفر د دې هیواد د ولسمشر په ځانګړې بلنه ترسره کوي. دې هیواد ته د نواز شریف سفر د پاکستان د هغو هڅو ښکارندویه ده چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره یې د اړیکو د پیاوړتیا او پراختیا لپاره ترسره کوي. پاکستان د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ژورې کلتوري او تاریخي اړیکې لري. نو له همدې امله دغه هیوادونو سره د اړیکو پیاوړتیا ته ژمن دی. خبر پاڼه همداراس کاږي چې ښاغلی شریف به د خپل سفر پر مهال له قزاقستان او چارواکو سره په خپل منځي اړیکو سربیره په سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر څارونکي په دې وروستیو کې د پاکستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د مخ پر ودې سیاسي او اقتصادي اړیکو هرکلی کوي. خو د دې ترڅنګ وایي چې د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ضروري ده چې په سیمه په ځانګړې توګه په افغانستان کې سوله او ثبات وي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي.
کنسول ایشیا په دوره وزیر اعظم نواز شریف دی. نو دا د دې ځای د ملکونو دپاره په دې نوي تحولاتو کې دا ډېر ښه چایس او ډېره ښه خوښه راغلې چې دلته به تجارت ته ځي. موږ دا ګڼو چې پاکستان دې د دغه سیمې او د سنټرل ایشیا لپاره چې کوم د تجارت او یعنې کار دی نو دا به الټ کیږي اله به سنیږي چې دی په ځانګړې توګه د افغانستان سره خپل تعلقات ټیک شي او په دې باندې نظرثاني وکړي او د نوي سر لای د ښه تعلق او د امن په بنیاد باندې استوار کړي.
د ژوند رنګونه
ګل هغه بوټی دی چې لیدلې په رواني لحاظ انسان ته خوښي وربښي. د ژوند رنګونو په نننۍ مرکه کې له زلمي مینهناک سره په همدې اړه غږیږو. هغه به راته وایي چې د ګل ساتنه سخته ده که اسانه؟
لږ څه مشکل دی د ګل ساتنه، هغه په دې خاطر چې په اوړي کې به دی ته همیشه اوبه ورکوي، متوجه به وي ورته چې دا خراب نشي، کوم مرض ونه کی، او په ژمي کې یا په مني کې دا یخونه وي.
یوازې زما راوړي درته له یخنۍ نه ساتي کې وړې امر
نه وړو ژمي دلته علایده دي سره په کور کې علایده دي.
اکثر خلک دغه موسم کې چې هوا بدلیږي کنه هوا سړیږي شکایت کوي وایي ښه ګناه لري هغه ورنه وچیږي. اله ته څه ګڼې؟ آیا یخ دې وهي کې په ساتنه نه پیږي؟
زیاتره خلکو نه چې خرابیږي په دې خاطر باندې
یخ
وهي.
څنګه به وکولی شو چې په ډیر کم لګښت په کمو پیسو په سړه هوا کې ګل
کیدلی شي مونږ د لمر په طرف باندې ګلخانه جوړ کړو؟ مثلا څو لرګي والو هغه یو په بل باندې ونخلو لکه سنج غوندي، پاسه پلاستیک به ونیسو، یو وړه بخارۍ لرګیو کاغذونه ورواچو که نور هم وسه نه کېږي چې مونږ یې راوړو هغې ته ورواچو لږ کوټه ګرمه شي. خو یو 5 متره پلاستیک یا 10 متره پلاستیک باندې دومره پیسې نه کېږي.
که د همدغو لرګیو د اخیستلو توان څوک نه لري، د بخارۍ د اخیستلو توان ونه لري، بیا څوک؟ آیا خپلې د ناستې کوټې ته چې راوړي هلته څه رقم وساتي؟
کوټې ته چې راوړي ډېر ښایسته د اشادارو په خوا کې کېږي او دلته خو ټول کورونه په کابل کې اشاداره لري، د خاورې سره یې راخلي او بیرته په ګلدانی کې دې هیڅ ګل د سیلکا خوب دی او د خوب نه راوي شیو ده
خطا سر خو په دفتر کې ګلان دی په کور کې دی پروانی لحاظ د څومره خطا سیر در باندې کوي
ګل سره ډیر علاقه لرم ګل باید ما سره او دغه د خلانه خوند اخلم کله کله زیاتره شیرونه ګل ته لیکم بلانډو کې ډیر وی
څنګه اوسم کوم لاندې نه د پیا دی ګل پاک لچرت وی وي
چې ګل می کرو یار اتناس او چې ګل می لوی شو یار می تورې خاورې شونه ګلاب داس له شاهزاده دی ورامبیل چمبیل نو کران نیولې دي نه او د ګلاب سری غټې چوای او د رنگ تور کشمالی زیات سلام کوونه
د ژوند رنگونه مو واردل دوستانو د دوهمې سهرنۍ خبری مجلې وخت دی احمد شکفر احمدی وړاندې کوي
تشکر از شما سلام صبح شما بخیر به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید افراد گروه جندالله پیش از بیعت به داعش در ولایت قندوز از پا درآورده شدند همین موضوع را در صدر گزارش‌های این مجله خبری تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد روزنامه‌های غربی را هم مرور می‌کنیم اما پیش از همه خبرها نیروهای آمریکایی تلاش‌ها را برای تصرف دوباره ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند آغاز کردند. کوریای شمالی و کوریای جنوبی برای حل تنش‌هایشان به یک توافق دست یافتند و آمریکا به زودی جت‌های جنگی از نوع F-22 را به اروپا می‌فرستد. تفصیل خبرها نیروهای آمریکایی نظامیان افغان را در تلاش‌ها برای تصرف دوباره ولسوالی موسی قلعه هلمند یاری می‌رسانند. با گزارش خبرگزاری رویترز، تیاره‌های آمریکایی به روزهای شنبه و یک شنبه سه بار حملات هوایی را بر ولسوالی موسی قلعه اجرا کردند. براین تریبیوس، سخنگوی نیروهای آمریکا در افغانستان دیروز به خبرگزاری رویترز گفت در این حملات جنگجویان هدف حمله قرار گرفتند که برای نظامیان ناتو و افغان تهدید شمارده می شدند. شرکت قراردادی داینکورپ می گوید سه کارمندش که در یک بمبگذاری در کابل کشته شدند در یک برنامه آموزش نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان کار می کردند. این شرکت گفته است ریچارد مک ایوای 57 ساله و بری ستون 46 ساله از ایالت جورجیا و کاری داج 40 ساله از ایالت من در این رویداد کشته شدند. در حمله اخیر در منطقه میکروریان 4 9 تن دیگر نیز جان دادند. در نتیجه یک آتش سوزی بزرگ در نزدیکی یکی از ذخایر گاز در ولایت هرات حداقل 18 تن زخمی شدند. وضعیت نزدیک به 10 تن دیگر بسیار وخیم خوانده شده. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل این آتش سوزی حوالی 12 شب در منطقه دهنه کمرکلاخ در شهر هرات رخ داد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. شماری از بزرگان قومی و علمای دینی ولایت خوست از طالبان خواستند که از جنگ دست بکشند و بر روند صلح بپیوندند. مولوی حنیف حسینی رئیس کمیته صلح خوست دیروز در یک نشست در این مورد گفت
من از طالبان می خواهم که صلح با ناتو جایز است، صلح با امریکا جایز است، آن صلحی که به اسلام، ملک مسلمانان و دستور اسلام صدمه نرساند در هر زمان واجب و لازمی
باشد. در این نشست از نیروهای بین المللی نیز درخواست شد تا پایگاه های اصلی تروریستان را هدف قرار بدهند.
رادیو آزادی
ایالات متحده آمریکا به زودی جت‌های جنگی از نوع F-22 را به اروپا خواهد فرستاد. دیبورا جیمز، سخنگوی نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا دیروز گفت این جت‌ها به هدف حمایت از اعضای اروپای شرقی ناتو که از مداخله روسیه در اوکراین تشویش دارند به محل فرستاده می‌شوند. او در کنفرانس خبری در پنتاگون افزود فعالیت نظامی روسیه در اوکراین مایه نگرانی عمیق ما و متحدان اروپایی ماست. صدراعظم آلمان میگوید که برای تطبیق کامل توافق آتش بس در شرق اوکراین باید هر اقدام صورت بگیرد. انگلا مرکل این سخن را دیروز در یک نشست خبری مشترک با رئیسان جمهور فرانسه و اوکراین در برلین ابراز کرد. ما اینجا با هم برای تطبیق توافق منسک هستیم، نه برای اینکه این را زیر سوال ببریم. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفت که بدیل برای پروسه منسک وجود ندارد. و مقام‌های کوریای شمالی و کوریای جنوبی برای حل تنش‌ها میان دو کشور به یک توافق دست یافتند. بر اساس این توافق که دیروز پس از بیش از دو روز مذاکرات حاصل شد، پیونگیانگ به خاطر زخمی شدن دو سرباز کوریای جنوبی ابراز تأسف کرده. این سربازان اوایل این ماه در یک حادثه انفجار ماین زخمی شدند. کوریای جنوبی کوریای شمالی را مسئول این ماین گذاری می داند. در اعلامیه مشترک دو کوریا آمده است که سیول توافق کرده که پخش برنامه های تبلیغاتی ضد کوریای شمالی را متوقف می سازد. پایان خبرها. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، قتل یکی از متهمان کشتار ده ها غیر نظامی در ولایت قندوز، رهبر گروه جندالله دیروز کشته شد.
اینها در حال بیعت کردن با گروه داعش بودند که از طرف هواپیماهای بدون سرنشین آماد قرار میگیرند.
واکنش حکومت افغانستان نسبت به پخش مطالب انتقادی در فیسبوک قابل نگرانی است. این را کمیته حفاظت از ژورنالیستان مستقر در نیویورک گفت.
این رویداد خاص خیلی نگران کننده است. در صورتی که حکومت افغانستان تعهد خود در برابر آزادی مطبوعات را بجا نکند، چقدر وضعیت رو به خرابی خواهد نهاد.
نزدیک به 20 زخمی در آتش سوزی بزرگ در هرات. مرور بر مطالب نشریه‌های غربی درباره افغانستان و در رنگ‌های زندگی از یک کارگر جوان می‌پرسیم که
کاربار چطور هستی؟
شکر فضل خدا خوب است. دیگه دیش اوروز خاطر چند رمزش نیست، به خاطر که اوضاع امنیت بسیار خراب است، مردم میترسن نمو رویم بیرون.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. مقام‌های ولایت قندوز کشته شدن رهبر گروه جندالله را در این ولایت تایید می‌کنند. سخنگوی والی قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که قاری غلام حضرت دیروز در یک عملیات هوایی در ولسوالی چهاردره کشته شد. ریاست امنیت ملی افغانستان حضرت را مسئول قتل ده ها افغان بیگناه در ولایت قندوز دانسته است. مقیم نایب در این باره بیشتر میگوید.
در یک حمله تیاره بی پیلوت بر ولسوالی چهاردره قندوز، سه قمندان دیگر گروه جندالله به نامهای قاری دین محمد، قاری ستار و قاری جمعه نیز کشته شدند. این حمله عصر دیروز رخ داد. عبدالودود واحدی سخنگوی والی قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ساحه پل رحمتبای ولسوالی چهاردره رخ داد. قمندان عمومی جندالله در قندوز به نام غلام حضرت کشته شده. سه نفر از اتباع خارجی که ازبکستانی هستند شامل کشته شده. اینها در حال بیعت کردن با گروه داعش بودند که از طرف هواپیماهای بدون سرنشین آماده قرار میگیرند و از بین.
قماندان جندالله و سه همکار او عصر دیروز در نتیجه عملیات مشترک تیارات بی پیلوت آمریکایی کشته شدند. سخنگوی والی قندوز میگوید گروه های نظیر جندالله از یک سال به این سو فعالیتشان را در قندوز آغاز کرده و در این اواخر ساحه فعالیت آنها وسعت یافته است. عبدالودود واحدی سخنگوی والی قندوز در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت در این ولایت افراد مسلح از گروه های مختلف فعالیت دارند. هرچند ارقام دقیق در مورد شمار جنگجویان مسلح این گروه ها در دست نیست، اما به گفته سخنگوی والی قندوز این گروه ها بیشتر در ولسوالی های امام صاحب، دشت ارچی، چهاردره و گورتپه فعالیت دارند. عبدالودود واحدی افزود
در قندوز حرکت اسلامی ازبکستان، گروه جندالله، القاعده، خود طالبان یک گروه هست که گاهی اوقات فعالیتشون در قندوز دخیل داده میشه.
اما سخنگوی والی قندوز در پاسخ سوال درباره فعالیت گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در ولایت قندوز گفت آنها تا هنوز در مورد فعالیت این گروه معلومات ندارند. همزمان با این، ریاست امنیت ملی افغانستان دیروز با پخش خبرنامه‌ای در مورد کشته شدن قماندان گروه جندالله گفته که ابو حذیفه در ولایت قندوز یک گروه بزرگی را رهبری می‌کرد و در کشتن شمار زیاد از مردمان ملکی دست داشت. گروه جندالله در افغانستان تا کنون در مورد کشته شدن یکی از قماندانان آن چیزی نگفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام روی همین موجها میزبان شما هستیم. طوری که در خبرها هم شنیدید، در نتیجه یک آتش سوزی بزرگ در نزدیکی یکی از ذخایر گاز در ولایت هرات شماری از افراد زخمی شدند. وضعیت نزدیک به 10 تن از زخمی ها بسیار وخیم خوانده شده. همین حالا شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات روی خط مستقیم تلفن از محل با ماست. آقای صابر سلام، صبح شما بخیر. چیست تازه ترین انکشاف ها در مورد تلفات احتمالی این حادثه؟
بله، آنچه که تا کنون در بحث تلفات مطرح میشه، یگانه نهادی که در این مورد اظهار نظر میکنه شفاخانه حوزوی هرات است که تعداد افرادی که جراحت سطحی و یا سطحی برداشتن از این رویداد آتش سوزی 18 تن اعلان میکنه که اینا در کتگوری های مختلف همچنان جنسیت های مختلف که برات از زنان و مردان و اطفال باشه مطرح شده، که در میان از اینا آنچه که شما در خبر گفتین وضعیت نزدیک به 10 تن از اینا وخیم گزارش شده که شما از این افراد به خاطر سوختگی بالایی که داشتن که بالاتر از 90% اینا به ایران انتقال داده شده.
در مورد خسارات مالی احتمالی حادثه بر شنونده لطفاً بگو آقای صابر.
اطلاعاتی که من از منابع مختلف محلی در ولایت هرات گرفتم، اونا میگم تا کنون تحقیقات ما در این مورد تکمیل نشده. ما هیئت موظف ساختیم تا به محل رویداد اعزام بشن و تا مشخص بکنه. اما آنچه که اتحادیه مواد نفتی در ولایت هرات اعلام میکنه، میگه او بیشتر از $1 میلیون برای فعلا تخمین زده میشه و این احتمال وجود داره که به مراتب بالاتر از این ارقام خسارات به یک شرکت گاز مایی که عریض شده ستاره وارد شده باشه.
در مورد دلیل اصلی ای آتش سوزی بزرگ در هرات و ای که به دنبال ای آتش سوزی گفته میشه صدای چندین انفجار هم شنیده شده، دقیقا معلومات شما چیست؟
همین موضوع هم متاسفانه که مقامات ارائه نمی کنند. با منابع مختلف که از سخنگوی والی هرات گرفته تا مقامات امنیتی، اینا که ما اطلاع حاصل کردیم اونا هر کدوم دلایل خاص خود دارند. اما اصیل الدین جامی معاون ولایت هرات به رادیو آزادی میگه این حادثه زمانی صورت گرفته که مسئولان این شرکت مصروف ساختن یک از تانکرها در نیمه شب تقریبا بودن که در مثلا یک جرقه صورت بگیره و سبب میشه که آتش‌سوزی صورت بگیره و تا کنون دلایل از این مشخص نیه و احتمال داره که ساعت بعد والی ایران در کنفرانس مطبوعاتی مثلا مشخص بسازه.
بله، تشکر فراوان از شما همکار ما شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات بود که در باره یک آتش سوزی بزرگ در نزدیکی یکی از ذخایر گاز در این ولایت می گفت. شنیدید که شماری از افراد در این آتش سوزی زخمی شدند و وضعیت نزدیک به 10 تن از زخمی ها بسیار وخیم خوانده شده است.
سلام درباره شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تو چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امید نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنجشنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه این مجله خبری. 7:45 به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. نیروهای آمریکایی نظامیان افغان را در تلاش‌ها برای تصرف دوباره ولسوالی موسی قلعه هلمند یاری می‌رسانند. شرکت قراردادی داینکورپ می‌گوید 3 کارمندش که در یک بمب‌گذاری در کابل کشته شدند در یک برنامه آموزش نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان کار می‌کردند. در نتیجه یک آتش سوزی بزرگ در نزدیکی یکی از ذخایر گاز در ولایت هرات شماری از افراد زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا به زودی جت‌های جنگی از نوع F-22 را به اروپا خواهد فرستاد. و مقام‌های کوریای شمالی و کوریای جنوبی برای حل تنش‌ها میان دو کشور به یک توافق دست یافتند. تفصیل این خبرها را می توانید در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم بخوانید و هم بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا از همکارم جاوید نعیمی می شنویم که روزنامه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز باز هم به حیف و میل شدن کمک‌های مالی ایالات متحده در پروژه‌های افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه در آغاز درباره امور صحی نوشته که سیگار یعنی مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در ماه جون خواهان ارائه معلومات در مورد 600 کلینیک شده بود که گفته می‌شد در افغانستان ساخته شدند. اما به نوشته نیویورک تایمز تحقیق کننده‌ها به زودی دریافتند که از این میان 13 کلینیک اصلاً در افغانستان وجود ندارند و سایر آنها از مناطق مورد فرسنگ ها دور استند. روزنامه سپس در مورد تیاره های که سوی امریکا برای افغانستان خریداری شدن نوشته است، این تیاره ها نمی توانند پرواز کنند و یا بازسازی شوند. در مثال دیگر، از پروژه 335 میلیون دلاری تولید برق یادآوری شده که با نوشته نیویورک تایمز خیلی کم از آن استفاده شده است. روزنامه می نویسد که کنگرس امریکا در سال 2008 خوان ایجاد اداره شد تا تحقیق و تثبیت کند که 100 میلیارد دلار کمک برای بازسازی افغانستان چگونه مصرف شده است. در مقاله همچنان آمده که گزارش‌ها از سوی مفتش خاص آمریکا این موضوع را برجسته می‌سازد که در اکثر مؤسسات خصوصی و اداره‌های محلی سوابق ناپدید هستند، محاسبه دقیق وجود ندارد و فساد اداری هم دیده می‌شود. جان سوبکو مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان به روزنامه گفته که بیشتر مشکلات به شرکت‌های ساختمانی مربوط می‌شود و این مشکل تنها از افغانستان هم نیست. به گفته او شرکت ساختمانی پولش را میگیرد، دروازه را میبندد و میرود. اما سوبکو رو این نکته تمرکز کرده که باید ایالات متحده و افغانها بدانند که در این 14 سال و پس از مصرف 110 میلیارد دلار در افغانستان چی به دست آمده است. روزنامه نیویورک تایمز در پاسخ می نویسد افغانستان در بخش آبادی و نوسازی برخی پیشرفت‌ها را شاهد بوده است. مکتب‌های زیاد در این کشور ساخته شدند، مرگ و میر مادران و نوزادان کاهش یافته، مردم بیشتر عمر می کنند و بعض جاده‌ها و کلینیک‌ها ساخته شدند. اما روزنامه می نویسد با توجه به این همه، افغانستان تا هنوز یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. فساد در آن وجود دارد، وزارت‌ها و حکومت مرکزیش ضعیفند و حمایت اینها از روستاها و مناطق دور افتاده نهایت کم بوده است. نشریه بریتانیایی پولیتکس درباره اخراج اجباری پناهجویان افغان از لندن مطلب را نشر کرده است. به نوشته نشریه، وزارت داخلی بریتانیا برای خروج این افغان‌ها خیلی عجله دارد. مقاله نویس گفته که قرار است یک پرواز حامل این پناهجویان افغان روز سه‌شنبه لندن را ترک کند. به نوشته نشریه پولیتکس، باید 45 تن در این پرواز به افغانستان بازگشتانده می‌شدند، اما نام‌های کسانی که به ولایت‌های خطرناک و آسیب‌پذیر مربوط می‌شوند از فهرست بیرون کشیده شدند. وکیلان مدافع دارند تا کسانی که ناتوانی های روانی و جسمی دارند دوباره به افغانستان فرستادن نشوند. بر اساس یک ارزیابی قضایی که از سوی یک شرکت موسوم به دانکان لیویس صورت گرفته، این نهاد بنابر دو عامل مخالف خروج اجباری افغان‌ها از بریتانیا است. نخست این که ایج منطقه ای از سوی حکومت بریتانیا در افغانستان به استثنای کابل، بامیان و پنجشیر برای بازگشت کننده ها مسئول دانسته نشده، در حالی که کابل هم مسئول نیست و تا چند روز پیش شاهد رویدادهای مرگبار بوده است.
کمیته حفاظت از ژورنالیستان عکس العمل حکومت افغانستان نسبت به پخش یک سلسله مطالب انتقادی در یک صفحه طنز در فیسبوک را نگران کننده می داند. بر اساس گزارش ها اخیراً شماری از خبرنگاران در ارتباط به نشر این مطالب از سوی حکومت احضار شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. شورای امنیت ملی افغانستان گفته است با کسانی که معلومات محرمانه دولتی را افشا می کنند مطابق قوانین برخورد می شود. مقیم نایب گزارش می دهد.
اداره حفاظت و حمایت از ژورنالیستان می گوید عکس العمل شورای امنیت ملی افغانستان در رابطه با نشر یک سلسله معلومات در یک صفحه اجتماعی فیسبوک شدیداً قابل نگرانی است. باب دیتز، ناظر بخش افغانستان اداره بین‌المللی حفاظت و حمایت از خبرنگاران، دیروز در صحبت با رادیو آزادی از حکومت افغانستان خواست که تعهد خود را در برابر آزادی بیان مشخص سازد. این رویداد خاص خیلی نگران کننده است. در صورتی که حکومت افغانستان تعهد خود در برابر آزادی مطبوعات را به جا نکند، چقدر وضعیت رو به خرابی خواهد نهاد. باب دیتز گفت حکومت قبلی افغانستان نیز با خبرنگاران رفتار خوب و مناسب نداشت و به نظر می رسد که تعدید خبرنگاران، شریک نساختن معلومات با آنها و وضع محدودیت ها در ارتباط با آزادی بیان اکنون به حکومت جدید نیز میراث رسیده است. شورای امنیت ملی افغانستان اخیراً شماری از خبرنگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی را به زن گردانندگی یکی از صفحات فیسبوک به نام کابل تاکسی احضار کرده و آنها را حدود یک ساعت تحت تحقیق قرار داده است. گرداننده این صفحه فیسبوک تا کنون معلوم نیست. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید یک و یا شماری از افراد در این اواخر یک سلسله اسناد مخصوص و همچنان معلومات در مورد هویت عده‌ای از کارمندان شورای امنیت ملی را به نشر رساندند. شورای امنیت ملی افغانستان دیروز با پخش خبرنامه میگوید نشر چنین معلومات زندگی تعدادی از کارمندان امنیت ملی را به خطر جدی روبرو نموده که این چنین نشرات تخطی از قوانین کار مسئولان مطبوعات به شمار می‌رود. در خبرنامه شورای امنیت همچنان آمده است دفتر شورای امنیت ملی با در نظر داشت اصل آزادی بیان و حق دسترسی مردم به اطلاعات از ادارات زیربط تقاضا کرده تا به منظور جلوگیری از تداوم افشای معلومات محرمانه نهادهای امنیتی با متخلفین این قضیه در مطابقت با قوانین نافذه کشور عمل نماید. اما باب دیتز، ناظر بخش افغانستان اداره بین‌المللی حفاظت و حمایت از ژورنالیستان، در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت فکر میکنم که حکومت در این موقع برای حمایت از آزادی بیان باید سخت کار کند و کشوری که ادعای دموکراسی را میکند به اهمیت مطبوعات یک نگاه روشن بیفکند. من فکر میکنم که این شکایات باید به جاهای بلند رسانده شوند تا بالاخره رئیس جمهور از این وضعیت با خبر شود.
در این میان اداره حمایت از آزادی مطبوعات در افغانستان یا نی دیروز از حکومت خواست که در رابطه با این حق که مردم معلومات به دست آورد خط مش خود را واضح سازد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حالا میپردازیم به مسافرت وزیر خارجه بریتانیا به ایران. فیلیپ هامون میگوید که انتظار دارد در آغاز بهار سال آینده روند رفع تحریم های وضع شده بالای ایران آغاز شود. هامون این سخن را در گفتگو با خبرگزاری رویترز دیروز در تهران گفت. وزیر خارجه بریتانیا برای بازگشایی سفارت کشورش در ایران به تهران رفت. هامون در جریان این مسافرت با حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم دیدار کرد. امید مرزبان در این باره بیشتر میگوید.
با آغاز بهار سال آینده روند کاهش تحریم‌های غرب بالای ایران هم آغاز خواهد شد. این چیز است که وزیر خارجه بریتانیا پیش‌بینی می‌کند. فیلیپ هامون در تهران گفته است کارهایی هستند که پیش از لغو تحریم ها باید انجام شوند. هامون در گفتگوی با خبرگزاری رویترز گفته است که با رفع تحریم ها زمینه برای سرمایه گذاری بیشتر در ایران فراهم خواهد شد. فیلیپ هامون روز یکشنبه سفارت بریتانیا را در تهران بازگشایی کرد. او در جریان این سفر با حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم دیدار داشت. وزیر خارجه بریتانیا گفت که روحانی علاقمند یک دیالوگ است و به این خاطر پیام قوی به بیرون فرستاده است. هامون همچنان گفت که روحانی طرفدار بهبود روابط ایران با بریتانیا و کشورهای غربی است. اما آنچنانه که به نظر می رسد ایالات متحده آمریکا از این امر مستثنا است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در تهران گفت که وضعیت ایران و ایالات متحده آمریکا متفاوت است.
وضعیت ما با ایالات متحده وضعیت متفاوتی است. مردم ایران نسبت به سیاست‌های ایالات متحده نگرانی‌های قابل توجهی دارند نسبت به تداوم روش‌های غیر معقولی که ما از سوی ایالات متحده در مورد ایران شاهد بودیم نیاز به تغییر در ایالات متحده هست.
موافقتنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان به شمول ایالات متحده آمریکا در ماه جولای امضا شد، اما این موافقتنامه باید توسط کنگره آمریکا و پارلمان ایران تصویب شود. وزیر خارجه بریتانیا فیلیپ هامون میگوید امیدوار است تا ماه اکتبر این موافقتنامه تصویب شود. هامون پیش از این گفته بود این موافقت هسته‌ای سبب خواهد شد که نزدیک به 150 میلیارد دلار سرمایه مسدود شده ایران در خارج از این کشور آزاد شود.
رنگ های
زندگی.
مجید نوری
دادو کار اینجا چی است؟ چی را مفروشین میشه بر ما بگین؟
اینجا نوع اقسام لباس های زنانه است از مشهورترین کمپانی های جهان و هر رو لباس.
چطور انتخاب کردی که لباس فروشی کنی؟
خواستم که در ضمن درس میخونم و کمی کارم کنم که پیش بره زندگی.
یعنی درس میخونی، متعلم هستی، مسئله هستی؟
مسئله هستم.
مسئله کدام پنسه؟
حقوق.
چه قوخ میشه کار میکنی؟
تقریبا یک پنج سال میشه.
کار بار چطور هستی؟
شکر فضل خدا خوب است دیگه. دیش و روز خاطر چند رمزش نیست خاطر که اوضاع امنیت بسیار خراب است، مردم میترسن نمو رو این بیرون، مردم اش از زده شدن دیگه، کار بار در مجموع خراب از این وقتای آخر.
چطور است امرای مشتری هایید؟ برخورد چه رقم است؟ بعضی از دکاندار هستن که برخورد خوب ندارن، شما چی گونه؟
خواهی مربوط به شخص خود دکاندار میشه، باید دکاندار اخلاق مدب باشه کمی، به خاطر که مشتری به خود جذب کنه. با آدم بیادب و آدمی که جنگره باشه هیچ کس خوش نداره و باز دکانداری که از سیاه ادب میخواه و اخلاق خوب، مردم خوب است که امرای مردم خود با اخلاق و ادب گپ بزنن تا همه ما یک جای باشیم.
گاهی تو شده که کدام مشتری آمده باشه امرایتان برخورد خوب نکرده باشه یا لباس خوب برش نداده باشه؟
هر قسم مردم هست. بعضی مشتری ها هستن که زیاد آزار میتن دکاندارا را و بالخصوص ببینن که کمی بچه با ادب هستی، مثلا ببینن که یه آدم جنگی نیست، او کار خود باز با زور میکنن. باز به خاطر که ما به تمام خانم ها احترام داریم، به خاطر که بسیار زنای مردم افغانستان بسیار رنج کشیدن، باز هر رقم خاصی که مشتری میداشته باشه ما بخواست از اینا پیش میریم.
اگر به نقص من
باشم مجبور هستیم، اگر ما امرارشان خود بند کنیم باز خرابی میشه.
دو آینده مثلا چی آرزو و هدف دارید؟
آرزو و هدف ما این است که کشور ما آرام شود، بتونیم در امنیت خود زندگی کنیم و مملکت ما جور شود. جوانان کلسان باید بتونن تحصیلات خود را پیش ببرند. دیگه نمی خاص آرزوی ما است.
در زندگی موفق باشی. تشکر است.
قربانت.
موفق
باشی. این گفتگو را همکار ما فروزان حبیب زاده در کابل انجام داده بود. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. بخشالله خان نوشته که حوصله سکوت در برابر پاکستان را نداریم و افغانستان باید روابطش با پاکستان را قطع کند. و زکی می نویسد با تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان نه تنها فساد اداری نابود نشده، بلکه این پدیده نسبت به گذشته بیشتر هم شده. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
از هفت صبح تا هفت شام روی این امواج رادیو آزادی رو شنیده می توانید و از هفت شام تا هفت صبح می توانید روی همین موجها شنونده رادیو آشنای صدای امریکا باشید. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد میزبان شماست.
در زیاد تمنان احمدی سیب دوستان و در یو ساعت خبروان در تاهر روخان پا تخنیکی همکاری ورندکیگی در خبروان زیاد تر برخ